Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو نن نه یو خبرونه ته ستاسو هر کلی کوم نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دیر شمنېټه چې د 2012 میلادي کال د جون له 19 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیک مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیات وګړي مهاجر دي او د پښتو ژبې منلې سندرغاړې غزاله جاوید پرون په پېښور کې په ډزو ووژل شوه. پر دې او نورو موضوعاتو په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې مطالب او راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه. پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عدلی وزیر ډاډ ورکړی چې د پیوستون ګوند پر فعالیت بندیز نه دی لګول شوی. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي چې د افغانستان جګړه پر سم لوري روانه ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د مصر واکمنې پوځي شورا پرون تایید کړه چې د روانې میاشتې په پای کې به نوی غوره شوي ولسمشر ته واک وسپاري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د عدلی وزیر پرون کابینې ته ډاډ ورکړ چې د وزارت د هیڅ سیاسي ګوند پر فعالیت بندیز نه دی لګولی. د پیوستون ګوند یو مشر حفیظ راسخ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ثور اومه او اتمه د نورو ورځو په توګه د تور ورځو په توګه غندلې وې او د دې مسلې پر سر د نویمې لسیزې په تنظیمي جګړو کې ښکېلو ډلو په دولت کې له خپل نفوذه په استفادې سره د دوی د ګوند پر فعالیت بندیز لګولی. خو د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي پژواک خبري اژانس ته وویل د عدلي وزیر کابینې ته ډاډ ورکړ چې د مشرانو جرګې لخوا د دغه ګوند فعالیت د ځنډېدو غوښتنه ترې شوې وه خو دې وزارت دا کار نه دی کړی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو ویاند وایي له یو شمیر ستونزو سره سره په تیر یو کال کې د افغانستان په جګړه کې د پاموړ پرمختګ شوی. بریج جنرال کارستین جاکوبسن پرون د جرمني خبری اژانس ته وویل په راتلونکو دوو کلونو کې اساسي ستونزه دا ده چې د امنیتي چارو مسؤلیتونه څرنګه په متوازن او مناسب ډول افغان ځواکونو ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي متحدو ایالاتو او افغانستان په وروستیو کې یوه موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس یې دا هیواد له افغانستان سره د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر افغانستان ته ورکوي. د امریکا د سفارت له خبر پاڼې سره سم دا موافقه د قانون د حاکمیت د ادارې د سرپرست او د افغانستان د مالیې او له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون تایید کړه چې د روانې میاشتې په پای کې به نوی غوره شوی ولسمشر واک ترلاسه کړي. د روانې اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ګټونکی به د پنجشنبې په ورځ رسمن اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر د وسلوالو قواوو عالي شورا پرون سهار د مقننه قوې او د نوي اساسي قانون د جوړولو واک ځان ته واخیست. مصري سیاستوالو دا اقدام وغنده او هغه یې یوه کودتا وبلله. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د مصر د پاوز پر اقدام ژوره اندېښنه لري. اروپایي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې باید د قدرت دیموکراتیک انتقال له شک سره مخامخ نشي. د یونان ولسمشر د دې هیواد د نوي دیموکراسۍ په نوم محافظه کار ګوند ته دنده سپارلې چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر وروسته له دې نوي دیموکراسۍ ګوند ته د حکومت د جوړولو لپاره د خبرو اترو اجازه ورکړه چې د ګوند یونان پورسته انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په مکسیکو کې د یونان د اقتصاد لپاره د احتمالي تدابیرو په اړه خبريالانو ته وویل موږ باید اوس ډاډه شو چې د اروپایي ټولنې د اروپا د مرکزي بانک او د پیسو د نړیوال صندوق استازي ژر اتن ته ولاړ شي. موږ د یونان لپاره پر یو پروګرام سلا کړې چې باید عملي شي. د دې هدف دا دی چې یونان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د یونان د رواني اونۍ پارلماني انتخابات به دا هیواد د بریالیتوب او سوکالۍ پر لور روان کړي. راپورونه وایي چې د پاکستان د بلوچستان د ناکرار ایالت په مرکز کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او تر څلوېښتو پورې خلک ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې چاودنه چې قربانیان یې اکثر محصلان دي هغه وخت وشوه چې د دوی د پوهنتون بس پر یو بم وخوت. او مشهوره سندرغاړی غزاله جاوید پرون د پېښور ښار د ډبګرۍ په سیمه کې له خپل پلار سره یو ځای ووژل شوه. غزاله جاوید د 2004 کال له لومړیو څخه د سندرو په ویلو پیل وکړ او ډېر ژر یې شهرت په سیمه کې خپور شو. تر اوسه د غزالې جاوید د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 9 بجې او 6 دقیقې دي. قدرمنو اورېدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو لپاره وبخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په لرلو سره هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات وګړي یې مهاجر دي. خو په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د مخدرو موادو په تولید کې د کموالي خبر ورکړی. د عدلیې وزیر ډاډ ورکړی چې د پیوستون ګوند پر فعالیتونو بندیز نه دی لګول شوی. په نورو موضوعاتو کې متحدو ایالاتو ویلي دي چې د افغانستان د جګړې په برخه کې له روسیې سره همکاري ته به دوام ورکړي. او د غزالې جاوید خور وایي چې د خپل نامتو سندرغاړي خور قاتل پیژني. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې اورېدای شئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په لرلو سره هغه هیواد بللی چې د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لري. په افغانستان پسې عراق راځي چې 1.4 میلیونه، ورپسې سومالیا ده چې 1.1 میلیون، او بیا سودان او کانګو دي چې دواړه شاوخوا 0.5 میلیون کډوال لري. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد د یو ان ایچ سی آر د راپور د محتویاتو په حواله وایي چې د افغان کډوالو ډیره برخه اوس هم په پاکستان او ایران کې دیره دي.
در این گزارش نگاهی عمومی بر وضعیت پناهندگان در سراسر دنیا بوده، مقایسه شده با سال 2010.
در راپور که په ټوله نړۍ کې د کډوالو وضعیت ته عمومي کتنه او له تیر کال سره مقایسه شوه. راپور 2011 کال په ټوله نړۍ کې د پناه غوښتونکو د شمیر لپاره به ساري بللای. خو د افغان کډوالو په اړه تاسو پوهیږئ چې په ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې د ثبت شویو افغان کډوالو شمیر 2.1 میلیونه کسانو ته رسیږي، او په دې توګه افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې تر ټولو زیات وګړي په مهاجرت کې ژوند کوي. د یو ان ایچ سی آر د اټکل له مخې په تیر یو کال کې په نړۍ کې د انسانانو د مهاجرت شمیره له 2000 کال راهیسې تر ټولو لوړه اندازه ښیي. د انسانانو د جبري مهاجرت په اړه په دې راپور کې په 2011 کال کې د نړیوالو بحرانونو یادونه شوې، او د لومړي ځل لپاره له عاج ساحل څخه د خلکو د تیښتې جزئیات چې وروسته بیا په چټکۍ سره لیبیا، سومالیا، سودان او نورو هیوادونو ته وغځېده روښانه شوي دي. د راپور له مخې په 2011 کال کې ټول 4.3 میلیونه خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي، چې په دې کې 800,000 کسان له خپلو هیوادونو تښتیدلي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ټولو څه باندې 2.4 میلیونه کسانو په 2011 کال کې په مهاجرت کې ژوند تیراوه، چې په دې ډله کې له 15 میلیونه زیاتو کسانو پناه غوښتې او نږدې 6.8 میلیونه نور په خپلو هیوادونو کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونیو ګوتیرس وایي چې مصیبتونه په 2011 کال کې په نړۍ کې زیات وو، نو ځکه د ده په وینا د هغو کسانو شمیر هم زیات وو چې په لږه موده کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو ښاغلی ګوتیرس له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په برخه کې د موجود نړیوال سیستم ستاینه کوي، چې په نتیجه کې د نړۍ په ډیرو برخو کې د کډوالو پر مخ دروازې پرانستې وي. قدر من اوریدونکو د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدم. د یو بل خبر لمخې، سکل په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او له مخدرو موادو سره د مبارزې مقامات وایي چې د 2008 کال په پرتله په سلو کې 40 کم شوی دی. د هوا نامناسب والی، متبادلو کښتونو ته د کروندګرو تشویق او د طالبانو له کنټرول څخه د کوکنارو د کار د ځینو اصلي سیمو وتلو د کوکنارو او د مخدرو موادو د کمیدو مهم عوامل بلل شوی دي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځیانو د هلو ځلو په اثر په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې بوټي کښت په سلو کې 40 کم شوی دی. افغان امنیتي ځواکونو د سږ کال د جون له لومړۍ یعنې له نږدې 20 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د کوکنارو د اړولو عملیات پیل کړي دي. په هلمند کې کاروانګرو پر نږدې 143,000 هکتار ځمکه کوکنار کرلی، حال دا چې په 2008 میلادي کال کې پر 2,25,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د دفتر یو کارپو انجیلا میوي په هر هیواد کې د مخدرو موادو او امنیت ترمنځ مستقیم ارتباط وي. په هغو سیمو کې چې امنیت وي د کوکنارو کاروندې کمی وي. د افغانستان د جنوبی زون د سیمه ایز قمندانۍ په وینا، لدې کبله چې مخدر مواد د طالبانو د فعالیت اصلي سرچینه ده، د هغوی عملیات د دې منبع له کمیدو سره لښوی دي. د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې، افغانستان د نړۍ په سلو کې نیوي تریاک تولیدوي او اکثره یې له هغو کوکنارو جوړیږي چې په هلمند کې کرل کیږي. نړیوال ائتلافي ځواکونه تمه لري چې په هلمند کې به د کوکنارو په کر کې لشپژو تر 5% پورې کموالی راشي. ملګرو ملتو هم په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو اټکل کړی دی. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې سلاکار وایس هارس وایي سش کال به د افغان کروندګرو د کوکنارو حاصل کم وي او دا پرلپسې دوهم کال دی چې په تیرو درو کلونو کې نامناسبه هوا د کوکنارو پر کروندو منفي اغېز شیندي. د ملګرو ملتو په وینا د امنیت ښه کېده او متبادلو کښتونو ته د کروندګرو د هڅولو لپاره د افغانستان د حکومت پروګرامونه د تریاکو د کمیدو اصلي علتونه دي. همداراز ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له زیاتېدو وروسته چې دوه کاله مخکې ولسمشر اوباما افغانستان ته د لیږلو امر وکړ، د مارجي ولسوالۍ تصفیه شوه او د کار د کوکنارو د کروندو له کمیدو سره مرسته وکړه. پخوا په مارجی ولسوالۍ کې له 80% تر 90% کوکنار کرل کېدل، خو اوس د دې ولسوالۍ یوازې په 15% ځمکه کوکنار کرل شوی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند وای د عدلی وزیر پرون کابینه ته ډاډ ورکړ چې د وزارت د هیڅ یو سیاسي ګوند فعالیت نه دی منع کړی. لدې مخکې د بشري حقوقو د څار ډلې پر دې اندېښنه ښکاره کړې و چې د عدلی وزارت د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه د پیوستون ګوند پر فعالیتونو بندیز لګولی. لدې مخکې د دې ګوند یو مشر حفیظ راسخ ازادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د ثور اومه او اتمه د تور ورځو په توګه غندلې وي او د دې مسلې پر سر د نوې ملسیزې په تنظیمي جګړو کې ښکېلو ډلو په دولت کې لخپل نفوذ څخه په استفادې سره د دوی پر فعالیت بندیز لګولی. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی په ژواک خبري اژانس ته وویل د عدلي وزیر کابینې ته ډاډ ورکړی چې د مشرانو جرګې لخوا د دې ګوند د فعالیت د ځنډېدو غوښتنه ترې شوې وه، خو دې وزارت دا کار نه دی کړی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر زلمی زابلی ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د دې ګوند له لوري په مظاهره کې د ورکړل شویو شعارونو په خاطر لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د بشري حقونو فعالان د پیوستون ګوند د فعالیت د بندېدو د خبر له خپرېدو وروسته اندېښنه ښکاره کړې وه چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو ښایي د بیان او غونډو د ازادیو په برخه کې د تیرو 10 کلونو بریاوې د افغانانو له لاسه ووځي. خو د ولسمشر کرزي ویاندوی وویل هیڅوک حق نه لري چې د ګوندونو او اشخاصو د سیاسي فعالیت مخه ونیسي. د ټینګار وکړ چې اساسي قانون افغان اتباعو ته د بیان او فکر د ازادۍ او دغه راز د سوله ییزو لاریونونو حق ورکړی او حکومت د حق ته احترام کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به نور راپورونه هم درته وړاندې کړو، خو دا دی وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي چې له ځینو ستونزو سره سره په تېر یو کال کې د افغانستان په جګړه کې د پام وړ پرمختګ شوی. امریکا له افغانستان سره د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه د قانون د حاکمیت د ادارې د سرپرست او د افغانستان د مالیې او له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې د پیوستون ګوند پر فعالیتونو یې بندیز نه دی لګولی. د افغان ولسمشر ویان ویلی دی د عدلی وزیر پرون کابینې ته ډاډ ورکړ چې که څه هم د مشرانو جرګې دا غوښتنه ترې کړې وه، خو دوی دا کار نه دی کړی. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون تایید کړه چې د روانې میاشتې په پای کې به نوي غوره شوي ولسمشر ته واک وسپاري. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د مصر د پوځ پر دې اقدام چې د مقننه جرګې او د نوي اساسي قانون د جوړولو واک ځان ته اخیستی ژوره اندېښنه لري. اروپایي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې باید د قدرت دیموکراتیک انتقال له شک سره مخامخ نه کړای شي. د یونان ولسمشر د دې هیواد د نوي ډیموکراسۍ په نوم محافظه کار ګوند ته دنده سپارلې چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو خبرې اترې پیل کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په یونان کې د روانې اونۍ پارلماني انتخابات به د هیواد د بریالیتوب او سوکالۍ پر لور روان کړي. او مشهور سندرغاړي غزاله جاوید پرون د پېښور ښار د ډبګرۍ په سیمه کې له خپل پلار سره د نامعلومو کسانو په ډزو یو ځای ووژل شو. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو او راپورونو لنډیز ته چې فرشته جلالزی اوروي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ په ورپورټ کې د ملي شورا د ځینې غړو د غیر حاضرۍ لامل موجودو شکایتونو ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي ولسی خلکو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه شکایت کاوه، خو اوس د ملي شورا په دواړو جرګو او حکومت کې هم اوازونه پورته شوي دي او یو شمېر وکیلان په دوامدارو غیر حاضرۍ تورنوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکواله مینا حبیب لیکي د منتقدینو په باور د ملي شورا د غړو دوامدارې غیر حاضرۍ او یو شمېر نورې تخطيګانې پر ملي شورا او د دې هیواد پر ضعیف ډیموکراتیک سیستم خلکو باور ماتولای شي. د پروان یو وکیل عبدالستار خواسی د سولې او جنگ انسټیټیوټ ته ویلي دي چې لدی ورسته به تر شل زیات زیاتی غیر حاضرۍ په بدل کې د شورا د غړو غړیتوب څنډول کیږي. د دایمي غیر حاضرانو نمونه به د دې لپاره اعلانېږي چې خلکو ته معرفي سي او د غیر حاضرۍ په وړاندې به معاشونه هم کمیږي. د یورو یشاویو خبرونې د منځنۍ اسیا له دریو هیوادونو سره د امریکا د پوځي مرستو په اړه د مسکو تبصره خبره کړې ده. معتبرې روسي ورځپاڼې کومرسانت په وروستیو کې وویل چې امریکا له قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان سره په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو په اړه په مذاکرو اخته ده. یو روسي ډیپلومات د کومرسانت ورځپاڼې ته ویلي دي چې مسکو د منځنۍ اسیا دې هیوادونو ته د امریکا پوځي ډالۍ نشي هضمولی. د روسي ډیپلومات په وینا دا د مسکو لپاره د منلو وړ نه ده. یورو ایشیا ویو لیکي د کومرسانت پر رپورت د باور کولو په صورت کې ویلای سو چې په دې خبرو کې ډیر پرمختګ شوی. کومرسانت د خبرو سرچینو په حواله لیکلی و چې د امریکا متحده ایالات په 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د پوځیانو د استر په وخت د منځنۍ اسیا درو واړو هیوادونو ته ازغروال موټر د ټانکونو لښدونکې وسایل بلډوزر د مخابره او د اور وژلو سیستمونه طبي وسایل د اوبوستر ټانکرونه او نور ډیر زیات مواد ورکړي. د منځنۍ اسیا درې واړه هیوادونه ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان له روسیې سره د ډلیز امنیت د همکاریو د تړون غړي دي. د یورو ایشیا ویو په لیکنه دا څرګندېږي چې د امریکا له دې پلان سره د روسیې مخالفت مالی اړخ لري. د خبرونې په لیکنه هر څومره چې د ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان حکومتونه د امریکا د متحده ایالاتو څخه زیاتې مرستې ترلاسه کړي، په هغومره اندازه له روسیې څخه د وسلو اخیستلو لپاره کم احتیاج پیدا کوي. او اوس مهال له روسیې څخه د وسلو او تجهیزاتو اخیستل د سیمې له عمده مسلو ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د اداري رئیس پرون یو ځل بیا پر لوی څارنوالۍ انتقاد وکړ چې د تورنو کسانو دوسیې په سم ډول نه څېړي. د دې اداري رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د لوړپوړو چارواکو د جایدادونو د ثبت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د اداري فساد سره د ښې مبارزې لپاره باید مسؤولې ادارې په خپلو کې لازمه همغږي ولري. د ادارې وروسته له هغه پر لویه څارنوالۍ انتقاد وکړ چې وایي د اوبو او برېښنا د وزیر دوسیه یې ورلېږلې ده خو لویه څارنوالۍ بې خبري ښودلې. د لویه څارنوالۍ چارواکي بیا دا انتقادونه ردوي او وایي چې کارونه یې د هیواد له قانون سره سم ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له کابله پر دې موضوع د راپور برابر کړی.
د اداري فساد پر ضد مبارزه رئیس یو وار بیا د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل پاړه له خپل درځ دفاع وکړه، خو د هیواد پر عدلي ادارو له دې عمل انتقاد کوي چې د نوموړي د سیونه تعقیبوي او همکاري نه کوي. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د دوشنبه پر ورځ د لوړپوړو چارواکو د جایدادونو د ثبت په غونډه کې خبري کولې وویل تر هغو چې د مهمو دولتي ادارو ترمنځ همغږي نه وي نو د اداري فساد پر ضد مبارزه نتیجه نه ورکوي.
زه دوسیه درشایم چې دغه د تللې ده. دغه کاغذ خپل د لوی څارنوالۍ دی چې د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو ته لیکلی دی. هغه ځایونه چې غلا سوي بیرته واخلئ، خو له دې سره د څارنوالۍ مرستیال وایي چې موږ ته څه نه دي راغلي. زه مجبور یم چې دغه کاغذ وښیم لاسلیک د چا دی. که همکاري په دغه ډول وي نو دا معنی ورکوي چې زموږ نظام کوم چې د خلکو د اسانتیاو لپاره خدمت وکړي هغه نظام نه دی.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د اپریل میاشتې پر 24مه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د یو امځکي په غصبولو کې شکل بللی و. تر هغه وروسته د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکې مشترکې کمیټې له عدلي او قضایي ادارو غوښتي و چې د محمد اسماعیل قضیه ژر وڅېړي. لوی څارنوالۍ چې په خوا د نوموړي د دوسیې د ورسېدلو بې خبري شول او د ښاغلي لودین یو انتقاد هم دا و. اوس لوی څارنوالۍ وایي چې د محمد اسماعیل قضیه جزاینه مدنیه ده. د لیچرن والی مرسیال رحمت الله نظری ازادي رادیو ته ویل
قضیه وزیر صاحب انرژي او اب من حیث یک قضیه جزایی ته شما ثبت نبود.
د اوبو برشنه د وزیر قضیه د یو جزایی قضیه په ډول زمر سره ثبت نه و. په دې خطر موږ به خبر و شدل او دایو حقوقي او مدني موضوع ده. حقوقي او مدني موضوع مش نسبته څنګه چې د دولتي املاکو غصب په اصل کې یو جرم دی او اسماعیل خان په جزایی قضیه کې مشتتور نه و نو موږ درات کړه. اصلا قضیه په اسماعیل خان اړه نه لري، بلکې قضیه د مجید زابلی د ملکیتونو ده او وروسته مو هغه د یو مدني قضیه په ډول د دولت د قضایا او ریاست ته ورکړه چې له اسماعیل خان سره خپل داوا وکړي.
خو د اوبو او برښنا وزیر پرته د لګیدلو تورنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزې ادارې د افغان ولسمشر حمید کرزي د کابینې پر یو برحال غړي د فساد ورلګولي، خو تر دوه میاشتو وروسته بیا هم د هیواد عدلي ادارې په ښکاره ډول څه نه وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا حکومت پرون وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد له روسیې سره ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان په برخه کې د امریکا او روسیې د همکارۍ عمده محور د ناتو د ځواکونو د اکمالاتو ترانزیتي لاره ده. د ناتو د اکمالاتو پر مخ د پاکستان د لارې پرله پسې بندېدو د امریکا لپاره د افغانستان په جګړه کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه د ازادي راډیو خبریال هارون بچارا کوي.
د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی د غهواد د روسیې د هسي چې غواړي افغانان د ځان لپاره یو اصوليزه او باثبات راتلونکي ولري په رسمیت پیژني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا او روسیا تر دا منځ د یوې غختلي همکارۍ په ترڅ کې د افغان حکومت د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې هدف یې د غهواد په خپلو خپو درول او د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق په څیر له مسلو پاکول دي. په دغه لړ کې د امریکا حکومت البته د لا ډیر نړیوال ملاتړ په خبره ټینګار کړی دی. په خبر پاڼه کې په ځانګړې توګه د روسیې د هغو مرستو یادونه شوې چې په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو ته د دوی د اکمالاتو د لیږد را لیږد په برخه کې نیخ په نیغه امریکا او یا هم له ناتو سازمان سره د همکارۍ په ترڅ کې کوي. راپورونه وایي ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره ورسته له هغې د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د ناتو د 13 نومبر میاشتې د برید په ځواب کې د دې سازمان پر وړاندې خپل اکمالاتي لارې وتړلې او لا یې هم بیرته پرانستلو ته زړه نه دی ښه کړی. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وړاندې وایي چې په افغانستان کې د قانون د عملدارۍ او له مخادره موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکا او روسیا په ګډه لګیا دي له اړوندو افغان ارګانونو سره خپلې پراخې همکارۍ ته دوام ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې دواړه هیوادونه د هغې هر اړخیزې تګلارې ملاتړ کوي چې موخه یې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت مخه نیول او پر ځای افغان بزګر بدیلو فصلونو کرلو ته اړ کول دي. په خبر پاڼه کې د امریکا حکومت له مخادره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناټو او روسیې د شورا د هغو هڅو ستاینه هم کړې چې وایي په ترڅ کې د 2008 کال نه راپدې خوا د منځنۍ آسیا، افغانستان او پاکستان څخه د پاسه 2000 تنه قانون نافذ کوونکي مامورین تربیه شوي دي. په اعلامیه کې د غراز د افغانستان دننه او په شاوخوا کې د القاعده په شمول د نورو یو شمېر ترهګرو ډلو موجودیت ته اشاره شوې چې وایي امریکا او روسیا دواړه په دوامدار ډول د تروریزم له ګډ خطر سره مخامخ کوي. په خبر پاڼه کې هوټ کار شوې چې د شریکو هڅو په ترڅ کې بعد ترهګرو دغه عملیاتي شبکې تجزیه او مالی سرچینو ته د دوی د رسیدګۍ لارې وتړل شي. په اعلامیه کې د امریکا حکومت ویلي چې له روسیې او ناټو سره په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په مقصد د روسی ساخت د MI-15 او MI-15 هلیکاپټرو د ساتنې او پالنې مالی صندوق جوړ کړی دی. همداراز ویل شوي چې روان کال بعد هلیکاپټرو 13 تن افغان ټیکنیشن روسیې ته سفر وکړي سو د هلیکاپټرو د مرمت پر مختللې تربیه ترلاسه کړي.
خبری مجله اوري
زموږ خاکله ازادي رادیو اوري. د پښتو ژبې ځوانه سندرغاړي غزاله په پېښور کې ووژل شو. پر غزاله جاوید پرون مخوستن محل د پېښور ښار په ډبګری بازار کې وسلوال برید وشو چې پترڅ کې دا ځای پر ځای ووژل شو. په برید کې د هغې پلار جاوید هم وژل شوی. د غزاله جاوید مشر خور فرحت جاوید پولیسو ته ویلي چې قاتلین یې په خپلو سترګو لیدلي او دا پوهیږي چې دا کار چا کړی. فرحت جاوید د پولیسو اړوند تانه کې پر دریو تنو د خپل خور او پلار د قتل داوا کړي او ویلي دي چې په بریدګرو کې یو د غزاله پخوانی خاوند ملک جهانگیر و چې لالوړاندې غزاله ته د مرګ اخترونه ورکول. غزاله جاوید په 2010 میلادي کال کې له ملک جهانگیر نومي کس سره واده وکړ خو بیا وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې خراب شول چې په نتیجه کې غزاله د محکمې په مرسته له نوموړي څخه طلاق واخیست. که څه هم د محکمې له پریکړې څو میاشتې تیریږي خو فرحت جاوید وایي د غزالې پخوانی خاوند ملک جهانگیر پر دې کار خپه و او غزالې ته یې ویلي و چې یا خو دې بیرته ورسره یو ځای شي کنه وبه یې وژني. د ډبګری تانې امنیتي مسؤلینو د روغتون د ډاکټرانو له قوله ویلي دي چې غزاله پر سینه او خېټه شپږ ډزه او پلاری څلور ډزه لګېدلی. پولیس وایي پر دواړو د کلاشنکوف ډزې شوي. غزاله جاوید د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې وه خو له تیرو څو کلونو راهیسې په پېښور کې دیره وه. نوموړې له اصله نڅاګره وه او درې څلور کاله وړاندې یې سندرې ویل پیل کړل. نوموړې تر واده وروسته د موسیقۍ نړۍ ته مخه کړې وه خو له خاونده تر بېلېدو وروسته یې یو واري بیا دې ډګر ته مخه کړه او څو نوې سندرې هم ثبت کړې. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
منم هدایت ته
څه کاروبار کوي د څه دکان
دا سیمساری کار کوو کاسمیټکس په دغه هر شی په لکاترونه لرو کاسمیټکس انا ساره سامان ستا شامپو باب کریم باب فیس واش جیولری لرو هر شی ستا پکې
معمولا دغه مواد د کوم ځای را وړي دا مالونه سي دي
زیاتره له دوبه نه راځي
اصلي مواد
کړه اصلي اوریجنل بدل شوی به خینه خرڅونه خې خبران شاندې
زیاتره د خزینه وسایل د ارایش
باب ارایش باب خو نه سیم غون خزینه وسامه غدا خو مردانه لکاترونه شامپو بعد شین هغه ست مردانه ولا پارم شین سب که خو زیاتره پکې خزینه دي
ډیر کسان وایي چې د خزینه آرایش مواد دي اوس کیفیت ډیر چې څه وایي ډیر خراب شوی
خو شاید دغه وایي ځکه چې زیاتره خلک لراوړي لکه دوم شین خرسیږي په بازار کې ډیر زیات دي خو خپل موږ خلاصات لکه بدل شین راوړو پیدا کیږي لکه بعضی زیاتره دکانونه بدل شین اعلان کیفیت عالم پیدا کیږي لکه د آرایش سامان سي دا ډیر مهم شی دی ځکه په جل لپاره استفاده کیږي دا باید اصلي اوریجنل شی استفاده سي لکه بدل شی سي هغه مخرافي یو دم لکم پیدا کوي او
د ژوند رنگونه ول ازادي رادیو څخه قطر منوریدونکو دا وخت د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دی زموږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیده خو بل نیم ساعت خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي
تکل صاحب تشکر